د امریکا متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلی چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیریدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشي کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبعه دوی سره بندي نه دی. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د می میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د هغوی 15 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه نسکوره کړې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړپوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغې جګړې څلور ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پهلګام په برید کې ښکېل درې تنه ترهګرې وژلي دي. ایران د لبنان د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې ویلی دی حزب الله ډله بې وسلې کوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لست کې شامله کړې ده. فرانس پریس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله ویلي د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینې تېره اونۍ خپل پوځ ته دا واک ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه لویه ګناه بللې ده. لسګونه زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې د غزې د جګړې د پراخوالي په ضد مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي لیکلي دغه کسان پرون شنبه وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به هلته پاته برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړې نیولو له طرحې سره موافقه وښوده. اسرائیلي چارواکو ویلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کېږي لږ تر لږه 40 هغه یې ژوندي دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین د خپلې خاورې یوه برخه له روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز غبرګون وښود. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو یو ځل بیا د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې رد کړې.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
یو شمېر ښځې بیا وایي د طالبانو دا ادعا له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي.
کم لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي. کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، نو باید د ښځو داسې چلند
وسي. د ټرمپ او پوتین د مخامخ لیدو په درشل کې اروپایي مشرانو له اوکراینا کلک ملاتړ څرګند کړی. نور راپورونه هم شته. خیبر پختونخوا کې میشته افغان سندرغاړي وایي دوی وطن ته له جبري ستنولو ویره لري.
زموږ سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسۍ کې به تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجله تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو هم د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه تازه راپور چې ویلی و افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي رد کړی او دا یې غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت ویان پر خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند د واقعیته لرې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي ورځ پلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
د افغانان بودم کې موټرونه حالت تو کې وان خانمای بدون محرمه انتقال ندارد.
سه دی افغانانو که وام چه موتر چلون که وحلی و چه خزی لمحرم پرت انتقال نکرم. ده اقوی موترون خالی و خو خزی لمحرم پرت نورلی. کتا ما بشپر هجاب غسته و خدا چه ناری نرسرنو و اومینو شکرای چه موتر ده بورتشم. زهال تل چلو رو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شم. ترغه چې وخت د خپل میړه او کوشنی ماشوم سره زما سره یو ځای شو او زه وتوانې دم چې له دوی سره کور ته ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني نامنۍ لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځان سره تنګ شي او دوی حتی خپل سوري هم وډاري ژولار چې خپله ویره پیدا کړه او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اګست کې خپور سو د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ او رد ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
و موردل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواکې افغانستان ته استنې شوې مېرمنې چې تر ډیره له ایران او پاکستان استنې شوې له ناخوالو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات ټینګار کوي چې هیواد ته د راستنېدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره د بایزات ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره کافی مالی سرچینې چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشروعي دغه هیواد کې د رستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمایز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کیدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په اکسپان خبره شوې ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ صحي په سیر بنسټیزو خدماتو ته لاسرسي او د ژوند دوامدار فرصت تونه شامل وی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر د کوربا ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړي او لنډېواله ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړي چې لمخې افغانان وکولای شي په عزت سره ژوند وکړي. نو موري په ځانګړي ډول د افغان مرمنو او جنونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. وی ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افراد لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ایزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم نه وي د افغانستان خلک مه هیروي. په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60 سلنه کسانو عمرونه لا 30 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نه شي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نه شي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کول شي د افغانستان بشری بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوی کسان وایي د 2 میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخاله پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
دغه تفصیل نه خو کار بار ما پیدا نکردیم. ما
دی وای زه تر اوسه بیکارم، لوري رستون جو سره مخیو، هر څه مچل لرل هغه مو خوړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغه ورځې راځي بیکارم چې له پاکستان راستون شوم. لاندې عمل ما خپل ماشومان خونځي ته نه دی لیګلی. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومومم د لسو ورځو لپاره نو بیکارم.
یک روز هغه پیدا کونی دا روز بیکار هستم.
د فاریا بولایتی اوسیدونکو چې په روسیې کې ایران راستون شوی او نه غواړي پر اپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري.
خونه نه
دغه دی وای موږ لا هم داستوب لیکو نه لرو، خړو او کورته ډیر اړتیا لرو، کارونه نشته، که څوم ډیر پسې وګرځیدم د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپناه نه لرو چې ماشومان می پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونه لړۍ چټکه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامان یک دي درې ونې وړاندې ویلي چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړي او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د معلوماتو لمخې سکه له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستنې شوی یا بیرته ستنولو ته اړیستل شوی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 3 میلیون ډیر افغانان راستنه شوی. د سازمان د اگست په 8مه په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي، د طالبانه او بایزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه من زولار شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواخ سره مخامخ ولې شي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
د بیپولې خبريالانو سازمان یا RSF وای په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ورستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالات رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د خبريالانو ورستۍ نیونې غندلې او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي. د دوی په ټکو یوازې د زمري په ومنېټه د افغانستان د خبريالانو مرکز په بخښنې سره دغه مرکز د معلوماتو لمخې یوازې د 13 جولای میاشتې لورسۍ تر اوسه پورې په افغانستان کې 4 خبريالان نیول شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د خبريالانو د نیولو او پرسنیو د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بیپولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ورستۍ نیونی او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواک رسنیو د منځوړلو په هدف ویرون کې حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اګست په اتمه خپور کړی د خبريالانو وروستۍ نیونې غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي. په بیان کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر له قوله راغلي چې د روان کال د جولای له 22مې رئیسې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې څلور خبريالان او د رسنیو کارکونکو په خپل سری ډول نیولي او لای هم برخلیک نه دی روښانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسۍ په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوي. آر اس اف په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبريالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نه کړي. د بیپولي خبريالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبري اژانس مشر ابوذر سارم سرپولي هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبريالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظري هم یاد شوي چې د آر اس اف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان زمري په اومه نیټه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړی چې په وروستۍ درې اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د څلورو خبريالانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبريالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبريال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبريالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبريالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده، د یو خبريال په توګه زه ډیر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبريالې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبريالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې لامل یې ډېر شمېر له هېواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبريالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د اګست ومه د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبريالانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي و چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي او دغه راز ډیر شمیر خبريالان او رسنیز فعالان هم له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا او تنبایوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبريالان او رسنۍ کارکونکي غواخ نیونی او بد چلن سره مخ کړی دي.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اوریدونکو، اوس هم د لنډې شیبې لپاره ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیا او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز باندې خبرګون خوده. د بریتانیا، فرانسې، ایتالیا، جرمني، پولانډ او فنلند مشرانو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي د سولې په هر هوکړه کې باید د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خوندي وي. اعلامیه کې راغلی چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکلو ازادي باید ولري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین د راتلونکو جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وګوري. دا لید کاته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی. دا لکه چې ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل کړې ده، هغه او پوتین لومړنی مخامخ ملاقات دی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې به دا لومړی ځل وي چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. له دې سره هم مهاله ان بی سی خبري شبکې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې سپینه ماڼۍ د غولیدو کتو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر بلنې هم کار کوي. دغه موضوع د سپینې ماڼۍ رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. ترامپ د تیرو جمعې په ورځ له پوتین سره د ملاقات خبر ورکړ او وی ویل د سولې هوکړه کې ممکن د ځمکې تبادله هم شاملوي. دا خبره د کیف له هغه دریځ سره اړخ نه لګوي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې بیرته غواړي چې روسیې ولکه پرې ټینګه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سی کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي. د پاکستان حکومت لا د مخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې ده، خو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اګست تر وروستیو پورې به د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده وغځوي. تفصیل په دې راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سی د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور ځانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمونږ د پاره دلته په افغانستان کې زه نشته. ما هلته زه ځکه نشته ده چې دوی دغه هنر ګنای بولي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل:
زموږ سره باید رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بیا اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیت سیا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبری مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو بیا هم پاکستان کې تمکیږ. یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان یا کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخامخ دي. پخوا دوی بې ویزو تګ راتګ کوو، خو د اګست له لومړۍ نیټې پاکستان پر دوی ویزه جبري کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوې او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. دو دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکوي کوم، موږ افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس وځو چې دا مشکل کې راګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو تاییدوي، وایي دا آنلاین ویزې د ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلی که په دوه میاشتو کې راغلی، لارې به تر هغې پورې ولاړو چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ هر وخت دا مشکلات دي، ټوپا سره باندې ختم کړو، ټایټ جوړ کړو، ټایټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې، په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. بیا اوس دا لبل او هغه کړه چې داسې کیلنډر وډېرې ورته ویزې واخلي. د کیلنډر تنخواه څومره ده؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تا سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره شل ډالره اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه م اخیستې ده او پاسپورټ هم اخیستې ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلاړ شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونې ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به یې بي وي سي او بي پاسپورټه د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه، خو په تورخم کې پاکستاني مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وه چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی، دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورټ او په ریاستالو وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورټ او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورټ او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپله اکسپانه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورټرانو ته د سلو ډالرو په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلي پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي وو چې خپلو موټرو لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې دا سوداګري 60% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212401.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اوریدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژب ادبیاتو پوهنځی نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا 10 کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
خانه چې جان دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي، مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د ورداګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم. همدلته لوی شوې یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی فونځ کې سره رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالی شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او 4 کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه 2 کاله مې مستري وویل. البته مستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی هم مې دنده ترسره کوله او هم ما مستري کوله.
د ماستری تر کچې تاسو لوړې زده کړې کړې، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډېره سخته د یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسیږي، نو تاسو له خپل ستونزو راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغاني ټولنه کې به په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړې. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. مثلا یا خو اقتصادي مشکل و، دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ور نه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دنده هم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر اتلمه ما د استادۍ دنده ترسره کوله. 2 کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و. کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسو به مو پیژنئ، فرشته مرسل، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونه ته دفتر ته لاړم. د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. ده راته وخندل وایي نه حتماً معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده. خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی که علاقه لري موږ نوی پوست اعلان کړی کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د مانا ونخصل شو خو چون عمل تولارم د مانا انټرویو وخت په انټرویو کې بریالی شو ما یعنی ما هیڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سیویانې راوړې وې خو زه بریالی شوم دو پوسته بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو تقریبا ادما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو بیا وروسته له هغو ماشومانو برخې ته راغلم چې ماشومانو برخه کې د پنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشرېږي او بیا د یوې مڼه یو زرو تریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشرېږي همداسې د اسرارو پردې خپرونه او بیا د ژوند کیسو خپرونه همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی لنډې کیسې مې لیکلي ماشومانو ته ترانې چستانونه یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی
څنګه مو چې ویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوي نو دا راته وایي چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړل په ادبیاتو کې البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړي
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی دی ډېر کم شوی دی یا خود او چې ما ادبیات پنځه لوستلې و بل ماشومان سره مو خاصه مینه وه او زه چې کله د پانتون په دوره کې وم البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم چې زه د بی بی سي د تعلیمي خبرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوسټ اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو او زه په هغو کې بریالی شوم تقریبا د 2001 کال و نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې په خوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې لاس کاله کیږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه محمد لیکنه کولې ماشومانو ته کا د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم کدا سی یو نړۍ ده چې ماشوم سره څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ور سره لري خو ما مخکې له دوه ماشوم د پاره د تنو لیکلې وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا مې کولې مګر مشخص د ماشوم د پاره څه کار وکم په دې برخه کې مې کار نه وکړې خو کله چې زه په خبرونو مو پایلو کوم ماشوم د پاره یعنی د ماشوم نړۍ مې بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوي چې ما به کله ماشوم ته سکرپ لیکو خپل به ماشوم شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وای ناجیه بیا سکرپ لیکي ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید د ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکرپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشوم هم زه وړه وم یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچو او بله د ما شوق علاقه نوره څنګه ډېره شوه په دې برخه کې هغه زه به موږ دوشنبې هره دوشنبې به موږ ساحې ته تلو هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو خبرې مې کولې یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله نو خپرونه ته یې ښودله نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم آثار نه لرم چې ما لیکلي وي خو ټول د راډیو برخه کې یعنې ما کیسې و سی او یعنی خبرونه ورته جوړی کړی دی موسم ته خو پروتلون کې کې البته دا به د ماده بوختیا او یا هغه مشکل هم چې ډیره بوخت او ما هم پانتون وای هم درس وای هم دفتر تازه نو یعنی زه اوسګانه نشم چې دوی ته یو څه ولیکم خو پروتلون کې کې دغه تصمیم لرم چې موسم په برخه کې مشخص کار وکم موسم ته لیکنې وکم او موسم په برخه کې زه یو اثر ولرم
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي موضوعات مختلف وي د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم د لپاره لیکنه وکړي کوم ټکي ډیر پکې مهم دي هغه ظرافتونه هغه ټکي چې یو ماشوم بیا ول یغه تجالب وغورځي
ایما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدل شي چې زر پیغام ورسوي یعنی زر یو څه ولیکي یو لوی یو مشر کس یعنی په وړاندې پوه شي خو ماشوم ته یعنی باور وکړي زه د څه نه وایم چې مثلا ماشوم د پاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی ته به دغه اغه سن سال په نظر کې نیسی عمر به په نظر کې نیسی چې زه مثلا د تا اهداف د دوه لیکنې نه کوم ماشومان دي موږ خو تر اتل سو کال پورې ماشوم ویلې شو کنه نو اغه سن سال اتا مخاطب څوک دي اتا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی چا ته لیکنه کوي جبه څنګه وي موضوع کوم موضوعات وي یعنی دا ټول باید په نظر کې ونیول شي کته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکول شي موږ یو څوک چې مثلا لوی دی راته موږ وګورو چې د لشي چې د ساينس په اړه کې موږ معلومات ورکو یو تخنیکی شي په اړه کې معلومات ورکو خو یو ماشوم چې نه په اړه کې نه هغه لیدل دی نه په اړه کې معلومات لري نو وګورو موږ هغه په اړه کې معلومات ورکو هغه نه پوهیږي یعنی ماشوم ته د ماشوم په ځواب باید یو څه ولیکو څه چې د ماشوم غوښتنه ده یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خبرونه داسې ویده چې ساحې تسلمه ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښیږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خبرونه درته جوړې کړو بیا دوی دغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یو به ویل چې دغه ماته په بعد نامه یو دی د په دوباره کې اقتصاد لیکي یا مثلا د دوه خوراکي شیان کې نه دوه شلغم نه خوښيږي ته دوه تخبرونه جوړه کې همدا سه نور موضوعات دی یعنی په خپل ماته موضوعات را کول بیا په کوم باندې ما خبرونه ورته جوړولې نو د ماشوم لپاره کار کول یعنی ساده نه دی ډیر سخت دی ځکه که به خصوص که ماشوم مخاطب دی ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغه باندې پوه شي
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او طبعا څنګه چې تا د خبرونو ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د ماینز نه راټولول او انتخابول په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکوي که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کې نو مهرباني وکړه
خاطرې خو زښت زیات دي ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر از صحه تطلم ماشومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې نه ډېر کې خاطرې درلودي یو ډېر جالب خاطره د ما دا و چې په پایل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا ورسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی الک راغی فکر کوم چې یو نکالان او تکالان به راغی. ماته وایي استاد دوی ته خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي؟ نو ما ورتهویل ما څو دانې ناجیاګانې دي. یوه ناجیه اورینی ده، یوه ناجیه نجات ده. دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیه اورینی یو څوک ده، ناجیه نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول، د ټول نه مې ترانې راواخیستې چې ستانونه هغه راواخیستل. نو دوی ماته یعنی همغه ماشومانه انداز کې دا ماته ډېره جالبه وه. چا ګل راته راوړ، چا غوره راښکولې وه، چا مڼه راښکولې وه، چا مثلا یو بل څه راوړي ول. دا ټول ماته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو، دا زما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ماته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ماته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه، مثلا مڼه یې راښکولې وه، غوره یې راښکولې وه، حتی د مڼه خو پخه نه وه، د مڼې غوره یې راته راښکولې وه، او ګلان یې راته راښکولې ول، راوړل ماته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې پی سټوډیو کې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا پی سټوډیو کې چې ما خپرونه ثبتوله، باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو، صحیح سکرپټ یې نه شوی لوستلی، خو موږ به مثلا جملې ورته ویل، دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په 8 بجو د سهار استوډیو ته ولاړم، تر 12 بجو موبایله دوه خپرونې ثبت کړې، زه به نه ستړی کېدم. ماته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل، د دوی سره خبرې کول، دوی سره کار کول ماته خاص خوند راکوه. او لا تر اوسه ماته ډېر خوند راکوي چې زه یې ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې، بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځم ورځم، همغه ماشومانو سره خبرې کوم، غږېږم. او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ماته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدمه، د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدمه. یعنی ماشومان راغلل، غېږې راکړې، راته ژړلې خالد ته موږ نه ماته. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ماته هم د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه، زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه کلونه په دې برخه کې کار وکړم، په همدې خپرونه کې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ماته هېڅ نه ستړی کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپټ لیکلو نه خوند اخیست، هم د لیکنې نه مې خوند اخیست، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیست.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي؟ نور باید څه وشي ماشومانو ته؟ د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا ناولونه چاپېږي، شعرونه چاپېږي. دا نه وایم چې چاپ دې نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یوه مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خپور شي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه، لکه شعر، لکه مثلا لاند قصه ماشومان ده پاره که ده طول رو طول کرده شو، یعنی تو مجموعی بیدونه چاپ شی. نو پده خو برخه که نپویگه متاسفانه کار نده شوی چه اغا اساسی دول کار شوی وی چه یو ماشوم وکرده شی دوگون استفاده وکا ده موگو شعر نه ترانه نه او د فایل پساری وی یا مثلا نه وړه وړه داستانونه چی دی په غو برخه کې کار وکازی نه داس نه وایم چې کار زین لیکوالانو کار کړی دی. مثلا مینا نظری یا وړو کې مجمع چاپ کړی و، ننګ آرش ننګیال او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د موږ په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانه دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
ناجی جان، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړي دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي، یو اثر وساتي؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په یوه دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکي هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعې راټول شي چې ولیکل شي چې راټولون کې فلانی یا راټولون کې فلانی که نه نوم ولیکل شي، او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال، 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي، مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له غونه نه وي لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایل هم دغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره و نه غوړې، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی او هغه په کور کې کینی، د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري، کو غوړو کو نه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږوی ور ورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته کله چې مخکې بل کوم مخکې مم چې ویل چې دفتری ماحول دفتری ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته او زه اله مند یم چې دغه مشکلات په خاص زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خبرونه مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
ਸਰਮ ਮੇਰੇ ਲਗੀ ਤਾ ਸਰਮ ਮੇਰੇ